ستړي مسي وایس اف امریکا دی والو خبر پښتونخوا خبرونه ده سلاسو قربانی یوزه کلثوم کاکړ
او زه اشفاق محمد
خبرونه ته شر اغلاس درته وایو په پاکستان کې د مخستان ته بجې سوې دی افغانستان کې ونی می او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې یولس بجې دی نن د جمعې ورځ د کال دی 2013 د اکتوبر 12 نیټه ده خبرونه کې تفصيلات لرو خو ول درته وړاندې کوو د نن ورځې سټکه
پاکستان کې د پښتون تحفظ موومنت فعاله غړي او د غیر دولتي ادارې اویر ګرلز مشره ګلاله اسماعیل د اسلام آباد په نړیوال ایرپورټ باندې د نیول کېدو اته ګنټي وروسته بیرته خوشې کړه شوې ده.
امریکا وایي آی ایم ایف لخوا پاکستان ته ورکوونکي قرض ته د نږدې څخه کتنه کوي او دا چې د چین د حد څخه زیاته قرضونه د دغه هیواد اقتصادي چیلنجونو یو غټ هیلت دی.
او واشنگټن پوسټ ورسپانه وایي چې د ترکی چارواکو امریکایي چارواکو ته هغه معلومات ورکړي چې څنګه سعودي خبریال جمال خاشقجي په ترکی کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د وخلو ټکولو وروسته وژل شوی دی.
او اوس د خبرونو تفصيلات.
د پښتون تحفظ موومنت فعال غړي او د اویر ګرلز په نوم باندې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ګلاله اسماعیل د اسلام آباد په نړیوال ایرپورټ باندې د نیول کېدو اته ګنټې وروسته بیرته خوشې کړه شوې ده. ګلاله اسماعیل د لندن نه پاکستان ته بیرته ستنېدو په وخت اسلام آباد په ایرپورټ باندې نن نیول شوې وه. د پاکستان استخباراتي ادارې اف آی اے د بند نه خوشې کېدو وروسته ګلاله اسماعیل وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي چې چارواکو په یو لنډ مهاله ضمانت پرېښودي او وایي چې سبا لبه د رسمي ضمانت لپاره درخواست جمع کوي. د دې وړاندې د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل بیړني راپور کې د پاکستانی چارواکو نه د هغې د سمدستي خوشې کولو غوښتنه کړې وه. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې له لندن څخه اسلام آباد ته په رسېدو د پاکستانی د تحقیقاتي مرکز ادارې اف آی اے چارواکو ګلاله اسماعیل ته ویلي چې د هغې نوم په ایگزیټ کنټرول لیست کې اچول شوی او هغه له پاکستان څخه بهر سفر نشي کولی. ګلاله اسماعیل یو له هغه 19 کسانو ده چې د اګست په 12 نیټه په سوابۍ کې د پښتون تحفظ موومنت په جلسه کې وینا کړې وه او پولیس ورباندې پر پوځ او ریاستي ادارو د تنقید مقدمه درج کړې وه چې له هغې څخه د ګلاله په شمول نه نور تنان د سوابۍ اوسیدونکي هم نن نیول شوي دي. ګلاله اسماعیل په خپل پیغام کې ویلي دي چې د دې نیول کېده څرګندوي چې په پاکستان کې مدني ازادي څومره محدوده شوې ده. دی ویلي دي چې دا برید نه یوازې پر ګلاله اسماعیل او په پی ټی ایم دی بلکې دا پر مدني ازادۍ برید شوی دی. او دی ویلي دي چې د امن لپاره غږ پورته کوونکي په پاکستان کې ولې نیول کیږي.
د لاهور د ترګری د مخنیوي ځانګړي محکمې د پنجاب په کسور سیمه کې په وکلنه ماشومه زینب د جنسي تیری او وروسته په داغه په وژنې کې کاکړ مجرم عمران ته د مرګ سزا ورولې ده او ټاکل شوی ده چې په 18 اکتوبر به ته زندۍ ورکول کیږي. د روان کال په پیل کې پنجاب په کسور سیمه کې وکلنه ماشومه زینب تشتول شوی و او بیا په 9 جنوري داغه مړې منتل شوی و. په ماشومه زینب د جنسي تیری او داغه د وژنې په ضد په ګرد واد کې سخت احتجاجونه هم سوي وو.
امریکا وایي چې دوی د نړیواله مالی ادارې د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته ورکوونکي قرض ته د نږدې نه کتنه کوي او دا چې د چین د حد نه زیاتې قرضونه د دغه هیواد اقتصادي چیلنجونو یو غټه وجه ده. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیدر نوریټ ویلي چې امریکا خبر ده چې پاکستان په رسمي ډول آی ایم ایف ته د مرستې لپاره خواست کړی دی او دوی د هرې زاویې نه د هغې د نږدې نه کتنه کوي او ورسره ګوري چې په پاکستان څومره قرضونه دي. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د معاشي حالاتو خرابېدو یا دې ځای ته د رارسېدو علت د چین قرض دی. د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف مشر کریسټین لیګارد پرون د زیارت په ورځ باندې په ټویټر ویلي وو چې د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر او د هغه د پلاوي سره یې لیدلی او ورته یې د مالی چیلنجونو د حل لپاره د مالی مرستو خواست کړی دی.
په پاکستان کې په بانکونو کې دننه د ډالر نرخ 2 روپۍ او 1.5 پیسې غورځېدلی چې د دې سره به اوس $1 په 1.1 روپۍ او 50 پیسو اخیستل کیږي. روانه اونۍ پاکستان په تاریخ کې په لومړی ځل د پاکستان د خراب اقتصادي وضعیت له امله د $1 نرخ 1.1 روپۍ ته رسېدلی و.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زما نوم کامله خان میاخیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد مې مېرمنو په سیاست کې اچولې دی.
زما نوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپلې خوښۍ د ژوند حقدار یم.
زما نوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
گران خدر مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټی وی یو ساته خبرونه لوی خبر پښتون خواته نه خپنی غو واشنگټن ډی سی نه واګی لومړی نیم ساته برخه کې وړاندې کو راپورونه لومړی رازو او لنی راپور پلوته د پښتون تحفظ موومنټ فعال غړي او په پښتنه سیمه کې بل خصوص د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ګلالی اسماعیل چې د لندن نه د ستنېدو په وخت باندې د اسلام آباد په هوایي ډګر نیول شوی و د اته ګنټو د نیول کېدو وروستو په عرضي ضمانت خوشې کړی شوی د دغې په حق باندې نور تفصیل چې ګلالی اسماعیل څوک ده او د دې په دغه نیو باندې د پاکستان یا د نړۍ سوشل میډیا د هغوی غبرګون څه دی او د پاکستان د سیاسي او د مدني ټولنې لخوا په دغې باندې څه غبرګون مخې ته راغلی دی د ډیور ډیو خبریال حمیدالله په دغې باندې تاسو ته تفصیل راپور وړاندې کوي.
زمنګ په معاشره کې اسې هم کومه خزاواز چې ته ډېر خنګړل کېږي ته بدګړل کېږي او بیا چې خو زده انتها پسندې خلاف आवाज چې ته نوغه د بار کار کول ډېر کرانی ما سر هم داسې شوې دي چې خلک بدر باندې ځکه چې زده انتها پسندې خلاف आवाज چې ته زدا یقین ساتم چې دا وطن د هر مذهب د خلکو ته.
ګلالی اسماعیل په پښتونخوا کې د زنانه او ماشومان او انساني حقوقو د کارکونکو زنانه او د قطار په اولنی شمیر کې ده. د جمعې په سحر د لندن نه د واپسې ورستو په اسلام آباد هوایي ډګر د کمی تحقیقاتي ادارې لخوا د هغې د نیولو په پیښه په سوشل میډیا او هم په ځانګړې توګه مدني فعالانو په خپل غبرګون کې دا د هیواد دننه د انساني حقوقو د فعالانو لپاره د راکمیدونکو آزادو د سرګندونې تازه پیښه ګڼلې ده. د ان پی غړي بشرا گوهر وایي د ګلالی اسماعیل نیول د حکومت لخوا د بشري فعالانو په اړه د زغم کمی ښایي.
زه تپوس کوم چې دا ولې چې د بشري حقوق لپاره څوک आवाज اوچتای هغه سره نن دا کار ولې کیږي او زه دا هم تپوس کول غواړم چې دا چا هم کړی دي چې راو انوار ولې په ای سی ایل نه ده راو انوار ولې نه نیسل کیږي یا خادم رسوي چې ار رز ججانو ته ټریکس ورکي ار چا ته ټریکس ورکي دی سیستم ته ټریکس ورکي جمهوریت خلاف راوزی او هغه ته سن ویل کیږي نو چې څوک د حق خبره کوي هغه سره داسې ولې کیږي.
ګلالی اسماعیل د 1400 کال په عمر کې د اویل ګرلز یا د بیدارو جنکو په نوم د یو تنظیم جوړولو ابتدا کړې و. جمهوریت انساني حقوق د وړوکوالي ودونه او د ماشومان او جنکو د تعلیم په مسله د دې ادارې د کارکولو داوی کړی دی. په کال 2014 کې انټرنیشنل هیومنست ایوارډ او په کال 2015 کې د دولت مشترکه یوت ایوارډ هم ګلالی اسماعیل ته ورکړې شو. په ورستیو کې ګلالی اسماعیل د پښتون تحفظ موومنټ په جلسو او احتجاجونو کې نه یوازې برخه اغستې بلکې په سوشل میډیا هم د خپلو لیکونو د وجې د یاد تنظیم په ملاتړو کې حسابېږي. د هغې نوم په هغه ایف آی آر کې و چې د پی ټی ایم د ثوابې په جلسه کې په ریاست مخالفه ویناو تورنو کسانو باندې شو. د یاد تنظیم یو بل پال غړې سنای جاز وای
چې دا د دې په هر تور یو بشري حقوقو باندې کار کوم کې بحثیت یو کام پرسته بحثیت یو پښتنه زده غندنه کوم چې دی هغه خلک خو سوال جواب لا نه پورته کوي نه وشته نه انکوایری لا ډیټین کوي چې کوم خلک انسانانو ته زیان رسي خو هغه خلک پورته کوي چې کوم د انسانانو د حقوقو خبره کوي.
د دې ترڅنګ په سوشل میډیا هم د مدني ټولنې او انساني حقوقو په اعلان د ګلالی اسماعیل په نیولو دوامدار غبرګون ښایي. د خپل همکار ارشد ممن سره حمید الله ویو وی ډی ون نیوز په خبر.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل
صرف 400 نه ده
ټول ریجن دی
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بولئ
ټویټر ایٹ وی او اے ڈیوا فیس بک وی او اے ڈیوا
لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده په سبابوي کې د پښتون تحفظ مومنټ نونس ځایي غړو ضمانتونه رد شوي دي په دوی باندې تورونه دي چې د اګست په 12مه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د فوج او ریاست خلاف نارې وهلې تفصیلات ریاض حسین په راپور کې لري
د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې د سوابه ضلع سره تعلق لرونکي ګلالی اسماعیل د گرفتاری وروسته په سوابه ضلع کې هم د پولیس لخوا د پی ټی ایم نه غړي گرفتار کړی شوی دی د سوابه ضلع د سیشن عدالت جج اجاز اوان د نه کسانو د بی بی ای درخواست رد کړی دی او دوی جیل ته لیږلی دی ځایی پولیس هم د دې تصدیق کړی دی د سوابه ضلع نه د گرفتاری په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي لیقتلی د ټلیفون د لارې وسره د خبرو په محل د نه کسانو د گرفتارې تصدیق وکړو روان کال د خیبر پختونخوا په سوابه ګراوند کې د اگست په 12مه نیټه د پختون ژغورنې غورځنګ یو جلسه شوې و چې ورته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم خطاب کړی و په 12مه نیټه د سوابه پولیس مرکز کې د ایس ایچ او قمر زمان خان په مدیت کې د 19 کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې و او دا تور یې لګولې و چې د پی ټی ایم غړو او مشرانو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد خبرې کړې دي او د خلکو د جذباتو د راپارولو هڅې کولې خو لیاقت یوسف زیوایی هغوی په دغه جلسه کې د خپلو حقونو خبره کړې وه په گرفتار کړی شوی کسانو کې یو د ځواکونو ریټایرډ کرنل هدایت الله خان علاوه ډاکټر مشتاق او ډاکټر جسیم هم شامل دي په دې مقدمه کې په مجموعي توګه 19 کسان نامزد کړی شوی وو چې پکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر په ضد هم مقدمه درج کړی شوی وه د دې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په ضد په کراچۍ او بلوچستان کې هم مقدمه درج کړی شوی خو په لومړي ځل په سوابه ضلع کې د درج مقدمه وروسته گرفتاری په عمل کې راغلی ده په دې حق له های کورټ وکیل اکبر هوتی وایي په داسې قسمه مقدمو کې زیاتره د انصاف تقاضي نه پوره کیږي چې له وجې په عدالتونو د خلکو اعتماد ختميږي
په اکسو اډینې دي حالاتو کې د پروسیکیوشن د سایډ لا میو میلا پاید اف آی آر یو او هغه کې یو د بی ګناه او د معصوم انسانانو د جیل تر قتلو خطرې په هغه صورت کې داسې قسمه ضمانت ورکړ کیږي چې هغه سره کم داسې مضبوط وجوهات دي د اف آی آر د لارې یا انډیپندنت ویټنسز وو کنو دا د کسمه اف آی آر چې هغه په حقانیت په بنیادی یا د شک په بنیادی خلکو د عدالتونو نه کوملینو اعتماد چتیږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملک په غټو او وړو خارونو کې جلسې کړې دي او دوی په خپلو جلسو کې په خیبر پښتونخوا کې د ماینونو د پاکولو د بيدرک کسانو د راهکار کولو په چک پوسټو د نرمه د بدمنه د پیخو وروستو د غیر اعلانیا کرپیو لګولو او د نقیب الله مسعود په کیس کې د انصاف غوښتنه کوي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي
امریکا وایي چې د نړیوال مالی ادارې IMF لخوا پاکستان ته ورکوونکي قرض ته د نږدې نه کتنه کوي او دا چې د چین د حد نه زیاته قرضه پاکستان ته ورکول دغه ملک د اقتصادي چیلنجونو سره مخ کړی دی پاکستان IMF ته لاس رسولی دی او دوی غوښتنه کړې ده د مالی مرستو لپاره او دغه د IMF ادارې پاکستان نه د تمامو قرضونو تفصیل غوښته دی او په دغه کې ځنې خبرې یا ځنې سیزونه چې تر اوسه پورې هغه پټ پاتې شوي وو، یعنی د پاکستان او د چین تر منځ د سی پیک چې کومه معاهده شوې وه د دغې ډېرې خبرې پټې ساتل شوې وې، او اوس څېړنکار دا وایي چې ګینې دغه خبرې به هم اوس د ملک عامو خلکو ته څرګند شي چې کومې پاکستان څرګندول نه غوښتي. نو په دغې باندې نور تفصیل د ډیور ډیو خبریال الیاس خان تاسو ته اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د پنګو نړیوالې ادارې مشر کریسټین لاګارد په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دي چې پاکستان ته به د چین په شمول ټولو قرضو کې شفافیت او دا هر څه په ډاګه کول وي. د دې په وینا چې کوم یو هیواد ته قرضه ورکولو نه وړاندې د ټولو قرضو په اړه پته لګول ضروري وي، ولې چې د ګورننس او بډې رشوتونو په حواله سره دا هر څه د آی ایم ایف بورډ لخوا منل شوي اصولو د لاندې وي. بلخوا د امریکې خارجه دفتر ویلي دي چې د پاکستان پوزیشن ته به په هر ډول کتل شي او دا چې د آی ایم ایف نه د نوې قرضې په معامله د پاکستان موقف بشمول د ټولو اړخونو جایزه به اخلي. د امریکې د خارجه دفتر وایاندې هیدر نوارت خبریالانو ته ویلي دي چې د چینی قرضو د بوج د لوجې پاکستان آی ایم ایف نه قرضه اخلي. د دې په وینا چې ممکنه ده چې د حکومتونو خیال وي چې پاکستان د اقتصادي ستونزو نه راوستلو لپاره دا قرضه به دومره بوج نه وي، خو اوس دا بوج ورځ په ورځ سختېږي. د خارجه دفتر وایاندې وینا وه چې دا خبره لا په ډاګه نه ده چې آی ایم ایف به په کومو شرطونو پاکستان ته قرضه ورکوي او کوری هم کړه نو آیا دا به د اولسو په وړاندې راوړل شي او کنا. یاد دی وی چې پاکستان د دې نه وړاندې د آی ایم ایف نه د یو درزن نه زیات ځله مالی مرستې ترلاسه کړې دي، او د دوی د شپږ ارب او څلوېښت کروڑ ډالرو اخیری پروګرام په اګست 2014 کې مکمل شوی و. اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانې وزارت یو پخوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه وایي چې د آی ایم ایف لخوا د پاکستان نه د قرضو تفصیل غوښتل او دې کې شفافیت راوستل نوی خبر نه ده. ڈیو ریڈیو سرا خبروں کے دو ہوئی
کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی اتنا کوئی سٹیٹ سیکرٹ ہے جو شیئر کریں گے، یہ انفارمیشن تو ساری آئی ایم ایف کے پاس ویسے بھی موجود ہی ہوتی ہے.
چې زما په خیال دی کې صدا سے خبر نشتا، دا معلومات خو هسې هم د آئی ایم ایف سره د وړاندې نه موجود وي، او بل دا چې دی کې سه د ریاست رازونو خبره خو نشتا. نه دې سوال په جواب کې چې امریکا غنی چې پاکستان به دا قرضه د خپل چینی قرضو قسطونو ورکولو کې استعمال کړي، او آیا امریکا کولی شي چې آئی ایم ایف د پاکستان سره د سلوزنامې نه منع کړي، نو هغه وي
پاکستان کا جو چین سے قرضے ہیں ان کی واپسی ابھی اس ٹائم پیریڈ میں نہیں ہے. اس وقت جو قرضوں کی واپسی ہے وہ جو دوسرے پاکستان نے قرضے لیے ان کی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کو ری شیڈیول کرنا چاہیے یا نہیں.
یو خدا چی پاکستان دا چین نہ کومے قرضے اغیستی دی دا حقی ورکول پدی مودا کی ندی، او بل دا چی پاکستان چی دا نور حیوادونو نہ کومے پا کاروباری یا دوارخیز بنیادونو قرضے اغیستی دی حقی تبا قتلوی. دا ڈاکٹر سلمان شاہ وینا چې د امریکای خارجه دفتر بیان کې سیاست لیدل کیږي، خو دا سه خبره نشته چې پاکستان به د آی ایم ایف سره سلوزنامه اونکړي شي. ډاکټر سلمان شاه زیاته کړه چې د پاکستان خساره دا وخت د دوه وجو نه ده، یو کرنٹ اکاونټ ډیفیسټ یا مالیاتي خساره ده کوم چې دا وخت 13 بلین ډالر ته رسیدلې ده، او بل د قرضو واپسی ده کوم چې 13 ارب ډالر کیږي چې لوجی خرص او آمدن به تولې شوې ده، او د هر څه د پاره به مونږ ته سټرکچرل ریفارمز حکومتی اداروں کے اصلاحات ٹیکس یا مالیہ زیادہ ولوی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
لوی خبر پښتونخوا خبرونه د پاکستان د اقتصاد پر تاسو ته تفصیلی راپور وړاندې کوي. هم د عوامی نیشنل گوند غړو په پېښور کې د پېښور پریس کلب مخې ته د گرانی په ذات احتجاج کړي. تفصیلات سادیه قاسم شاره کوي.
گرانو اوریدونکو، دا وخت پېښور پریس کلب مخامخ د عوامی نیشنل پارټۍ مشران، لیډران، کارکنان راغلي دي، دوی احتجاج کوي. تپوس پتی نه کو سردار حسین بابک صاحب دی، د پارټۍ صوبائی جنرل سیکرټر دی. تپوس پتی نه کو د دې احتجاج مقصد سونه؟
بالکل، دا احتجاج نن پټول صوبہ کې دی، دا چې کومه ډیره زیاته گرانی او بیا ټیکسونه هغه کې چې سورې اضافه شو یا نوی ټیکسونه ولګېدو، او یا یو معاشي قتل عام روان دی، یو معاشي افراتفری روانه ده، او دغه په وجه باندې پټول ملک کې بوج چې دی ډایرک اگر هغه په عوامو باندې راغی، ټرانسپورټرانو باندې راغی، دکاندارانو باندې راغی، کسانانو باندې راغی، عامو خلکو باندې راغی، او نه پوهیږو چې دا په کوم سمت باندې دا مرکزی حکومت روان دی. حقیقت دا دی چې دا ډیره زیاته د خفګان خبره ده، دا ډیره زیاته د حیرانتیا خبره ده چې په 50 ورځو کې دننه دننه دا ملک چې دی، د ملک اقتصاد چې دی، هغه بالکل لاندې سطح باندې روان دی. او چونکې دلته مخکې نه مشکلات مسلې و، خلک مہنگائی برداشت کول نه شي، دا د مہنگائی دا نوې بوج چې دی نوې حکومت په دې خلکو راوستو، دا بالکل د برداشت نه بهر خبره ده. او د خلکو آواز موږ نن هغه حکمرانانو ته رسو، هغوی ته دا ریکویسټ کوو چې دا عوامو دشمنه چې کومې فیصلې دی کړي چې دا واپس والي.
ساکب چمکنی صاحب، تاسو چې خبره کولی شو د احتجاج سره به تاسو څه وکړئ؟ څه وشي؟ خلک هغه مره نه دی راغلی چې څومره پکار دی، خلک دومره نه دی راغلی.
یو خو دا خبره ده چې خلک ځکه نه دی راغلی چې مونږ کال دې لپاره نو ورکړی چې ټول خلک روکاږو، چې کله د پارٹی طرف نه حکم شي چې کال وکړي ټول روکوي، بیا به انشاءالله خلک مري. دویم، پاکستان کې جی یو بل ټرینډ روان دی. پاکستان کې ټرینډ دا دی چې څومره زیات خلک وغی دومره غی لاندې اسمبلی، اس خلکو کې هغه حص پاتې نه شو، خلکو کې دومره هغه وسې پاتې نه شو، دومره انرژي پاتې نه شو چې هغه پاسي او په دغه کې وسره. زما خو خیال دی چې په دې احتجاج سره دومره وشي کنه چې دا نور آی ایم ایف پروګرام نه پس چې کوم دی ټیکسونه ایډ کوي، ڈیویلویشن به کوي، انفلیشن به زیاتیږي، چې کم از کم دا هغې سره چې کم از کم دومره شي کنه چې هغې ته بند وتړو نو هم به ډېره شي، ډېر هغه به هم ډېره زیاته شي.
تاسو سوای د احتجاجونو سره به دا به رنگ راوړي؟
ها بالکل جی، سیاسی خلک هم خپل احتجاج عمدغه سے ریکارڈ کوي، او هغه حکومت په دې مجبوره کوي چې هغه عوامي فیصلې وکړي. او زما خیال دی چې انټرنیشنل چې کوم ادارې دي هغه هم د دوی په ماضي کې چې کوم د عمران خان یا د تحریک انصاف کوم موقف و، هغه د آی ایم ایف په حواله وه، د ټیررزم په حواله و، په ملک کې د ادارو په حواله و، هغه بالکل یو ټرن واغشتو. نو هغه هم کنفیوز دي د هغې په وجه نن په ملک کې ډالر کم ځای ته لاړو، ګرانی کم ځای ته لاړه، او انسرټنټی چې کومه زیاته شوه.
زما ملک نسیم نوم دی، پېښور ضلع د این پی صدر یم. نن چې کوم احتجاج مونږ کړی دی، کته حکومت همداسې پرېږدي چې مهنګۍ راولي راولي او عوام نه روزي، پاټیانې سیاسي پاټیانې نه روزي، نو هغوی به بار بار دا مهنګۍ نور بڑھاوي. نو دې دپاره مونږ راوتي د غریب عوامو دپاره راوتي چې دا مهنګۍ نور غریب نشي برداشت کولی.
بیا افتخار حسین صاحب، تاسو دلته نن احتجاج کوئ د مهنګۍ خلاف، تاسو وایئ که نورو سیاسي جماعتونو له موقع ورکړی شوی، تاسو ته مخکې موقع ملاو شوي هم دي، دا قرضونه دا مالی مسلې د نن ورځې نه دي، تاسو به څه کړي؟ واټ ډیفرنس
دی؟ ګوره، یو د عمران دی او د دې شاته چې کوم اسټبلیشمنت د هغې په پروپیګنډا کې پکای چې خلک رانه شي، مخکې قرضې اخیستې کېده نه پاکستان چې جوړ دی قرضې علي، دا د لومبی ځل نه دی. د پاکستان جوړېدو سره قرضه روانه ده، خو ملک روانو، ملک چلېدو، قرضې په پرده کې وي، د قرضو د ورکولو مطلب چې سیستم او اوس خو داسې ځای ته خبره لاړه چې په ده د خلکو اعتبار شته نه، نو خلک قرضې ورکوي نه. او ځکه چې کوم دی نو تیل اسمان سره خبرې کوي، ځکه چې کوم دی نو نن مهنګۍ شوه، لہذا قرضې ټول وشتې دي. خو دا موجوده حکومت بې اعتباره دی، په ده باندې د ملګرو هم اعتبار نشته، د قوم هم اعتبار نشته.
زانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کزه زان د یو نه بیلوم، نو بلبا لازمن خو خو
که بل سو کې کای او کنا تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي،
تاسو هم بدلون راوستئ شي،
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د سعودي عربستان سره تعلق لرونکي صحافي خاشقجي چې کوم په ترکی کې د سعودي عرب په قونسلګری کې د هغه د وجنې په حق لباندې د ترکی چارواکو ویلی وو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لخوا ویل شوي دي چې دغه صحافي یا دغه جرنالیسټ د سعودي عرب لخوا د وجلو د هغوی سره ثبتونه هم شته. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار محو جلیل د وایس آف امریکا راپور وړاندې کوي.
د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي خبریال جمال خاشوکچی بې درکې ته د یوې اونۍ نه زیات وخت تیرېدو باوجود د هغه هیڅ پته نه ده لګېدلې. جمال خاشوکچی په امریکا کې د خودساخته جراوتنې ژوند تیرولو او د امریکا وتلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لپاره یې لیکل هم کول. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار تر مخه د ترکی حکومت امریکایي چارواکو ته ویلي دوی سره داسې آډیو او ویډیو ثبوتونه موجود دي چې ښایي خبریال جمال خاشوکچی په استنبول کې سعودي کونسلګری کې دننه وژلې شوې او بیا یې وجود ټوټې ټوټې کړې شوې. چارواکو تر مخه په کونسلګری کې دننه ریکارډ شوې معلوماتو تر مخه د اکتوبر په دویمه نیټه چې کله خاشوکچی ضروري دستاویزاتو ترلاسه کولو لپاره سعودي کونسلګری ته ورغلو نو د سعودي امنیتي محافظانو لخوا ونیول شو. سرچینو واشنگتن پوسټ اخبار ته ویلي چې د غربي استخباراتي جنسي لخوا ورته معلومات ورکړې شوې چې ثبوتونه ښایي په کونسلګری دننه پچا د حملې او بیا د ځان بچ کولو هڅه شوې ده. سرچینو تر مخه د هغه وخت ثبوتونه هم شته کله چې خاشوکچی وژلې شو. په کونسلګری دننه ریکارډ شوې آډیو پاړه معلومات لرونکي یو تن د پیژندګلو پټ ساتلو په شرط ویلي چې ریکارډ شوې آوازونو کې اورېدل کیږي چې خاشوکچی نه په عربي ژبه کې تفتیش کیږي، تشدد پې کیږي او بیا وژل شو. یو بل تن چې په کونسلګری کې دننه ریکارډ شوې آوازونو پاړه ورسره معلومات وو ویلي چې په آډیو کې د خاشوکچی سره وهل ټکولو آوازونه واضح دي. داسې ثبوتونو موجودګي سره دا واضحه شوه چې ولې د ترکیې چارواکو فورن په سعودي تور ولګو چې خاشوکچی یې وژلې دي. خو د ترکیې چارواکي د دې ثبوتونو د خبرولو په اړه اندېښمن دي او ویره لري چې دا به په ډاګه شي چې ترکیې څنګه په خپل هیواد کې په بهرني ادارو باندې جاسوسي کوي. واشنگتن پوسټ اخبار نور لیکي دا واضحه نه ده آیا امریکایي چارواکو دا آډیو یا ویډیو ریکارډینګز کتلې یا اورېدلې دي. خود ترکی چارواکو په دې کې موجود معلومات امریکا سره شریک کړي دي. سعودي چارواکو د خاشوکچی په بيدرکه کې لاس لرلو څخه انکار کړی او ویلي دي کونسلګری ته راتلو لږ وخت وروسته دی واپس تللی وو. رایټر خبري ایجنسی ویلي چې د سعودي عرب نه یو وفد ترکی ته رسیدلی چې د سعودي خبريال بيدرکه پړه د ګډو پلټنو کې برخه واخلي. د دې ګډو پلټنو خواست د سعودي لخوا شوی وو. د ترکی حکومتي خبري ایجنسي اناډولو نیوز ایجنسی ویلي دا وفد به د ترکی حکومتي چارواکو سره هم خبرې ترې کوي. د ترکی صدر اردوان ویلي دي چې ترکی به د خاشوکچی په بيدرکه غلې نه پاتې کیږي او په استنبول کې د سعودي کونسلګری په چارواکو یې غږ کړی دی چې دا دې ثابت کړي چې خاشوکچی د کونسلګری نه بهر وتی وو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خاشوکچی شکمن وژنه یو ناوړه پیښه بللې خو په دې اړه یې په چا تور نه دی لګولې. صدر ټرمپ د امریکا فاکس ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلي په ترکی کې د امریکا پلټنه کوونکي موجود دي څوک چې په ګډه سعودي او ترکی چارواکو سره کار کوي.
گرانو خضر مردون کو تاستا هر کلی وایو د لوی خیبر پختونخوا دویما برخه شروع کیږي. خضر مردون کو په جمال خاشقجی باندې تاسو خبره تری واوري دی راپور مو واوري د چکم د سعودي عربستان سره تعلق لرونکو یو صحافي او چې په ترکی کې وجل شوی دی د وجنې په حق لباندې متضاد راپورونه مخې ته راتلل. خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې دوی سره ثبوتونه شته چې خاشقجی د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وجل شوی دی. یاد دی وی چې دا خاشقجی هغه صحافي وو چې د سعودي عربستان د کم دا وخت ولیعهد دی محمد بن سلمان د هغوی په پالیسیو باندې کلکې نیوکې کولې او د خپله هم په فرانس او سعودي په امریکا کې د سعودي سفارتخانو سره د مرستیال په توګه باندې هم کار کاوه. خو چې کله د حکومت سره په ځنې متضاد راپورونو باندې اختلافات رامخې ته شول نو بیا دته د ژوند ته خطر پیښ شو او بیا د خپل ځان د تحفظ په خاطر ترکی ته لاړه. ترکی کې دغه شانته کې د ده سره دغه واقعه رامخکې شوه. د نړۍ په تاریخ کې دغه شانته کې د صحافیانو سره کېدل او یا د صحافیانو غږ غلی کول او یا د صحافیانو په صحافتي کارونو کې ګوتې وخل د عموما د ډیکټاتوري حکومتونو او یا که هغه غیر پوځي دي او که پوځي دي د هغوی لخوا شوي دي. دغه شانته کې واقعاتو خلاف په پاکستان کې هم اوس احتجاجي مظاهرې څو ورځې وړاندې شوي دي او په دغه کې احتجاج کوونکو چې پکې اکثریت صحافیانو وو هغوی هم د ملکی ادارو او دغه شانته کې چې دا وخت کم په حکومت کې واکمنه ګوند دی د هغوی د هغه ګامونو غندنه کړې ده چې کم د دوی په صحافتي کارونو کې مداخلت کیږي او بیا دوی ته د نامعلومه ټلیفونونو لخوا دړکې او دمکیانې هم ورکول کیږي. موږ سره د خیبر یونین اف جرنالیسټ چې کوم تنظیم دی د هغې مشر سیف الاسلام سیفی صاحب هغې دا وختي ملګري دي. هغې ته هرکلی کو سیف الاسلام سیفی صاحب. تاسو هرکلی کو ستړي مشئ. ډیره مننه موږ ته د وخت را کولو. موږ سره یو ځایي صحافي عادل نیاز به هم راځي او دغه شانته کې نو زه فکر کوم هغې موږ سره ملګري شوي دي. عادل نیاز صاحب تاسو ته هرکلی کو ستړي مشئ.
وعلیکم السلام جی مومن بھائی.
ډیره مننه ستاسو. موږ سره به د پاکستان کې د بشري حقوقو د تنظیم مشر چې کوم دی کامران عارف صاحب هغه هم د ټلیفون د لارې ملګری کیږي او افتخار مشوانی صاحب چې کوم یو ځایي د صوبې اسمبلی غړی دی هغه هم موږ سره ژمنه کړې و نو امید کوو چې هغه به هم موږ سره پروګرام کې راشي او دغه د یو شمیر پښتنو ځوابونه وکړي. سیف الاسلام سیفی صاحب او عادل نیاز صاحب تاسو دواړه موږ سره یې. موږ سره به افتخار مشوانی صاحب او کامران عارف صاحب هم د پروګرام په وروستۍ برخه کې راځي. که ستاسو خوښه وي نو چې په پېښور کې کومې مظاهرې شوې وي او په کوټه کې شوې وي زم چې د هغې به یو ویډیوي راپور د خپل اورېدونکو ته بغه وړاندې کړو او بیا به هم دغسې د خپل بحث چې کوم دی نو مخکې بوځو. که ستاسو خوښ وي نو هغه راپورونو طرف ته به لاړ شو.
موږ سره اوسئ.
د صحافت ازادۍ او صحافیانو ته په خپل هم ښکارا او پټ خطرات پر ضد د ټول صوبې د خبریالانو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکی تنظیم خیبر یونین اف جرنالست نن پیښور پریس کلب بهر مظاهره وکړه. د دغه تنظیم صدر او خبریال سیف الاسلام سیفی تر مخه صحافت ته ښکارا او پټ مختلف قسمه خطرات دي او د صحافیانو ژوند هم محفوظ نه دی او اوس د خبریالانو معاشي کتل هم داسې کیږي چې نوکران ایس په بیسه وباسل کیږي. د دغه احتجاج نه پس سیف الاسلام سیفی وی او ای ډیوا ته د صحافیانو ته راپیخ ستونزو په حق لاس دا وویل.
د خیبر یونین اف جرنالیست د خیبر پښتونخوا د صحافیانو د کارکون صحافیانو ټول نغټ تنظیم دی دی په خپل پلیټفارم باندې نن چې کم ستونزې دي او صحافیان مشکلاتو کې مخ دي نو مختلف ادارو نه زموږ کارکونانو اخکل کیږي. دې سره سره د ازادي صحافت چې بنیادی کم د جمهوریت یو ستنې هغه ته خطرات دي هغه ته ښکاره خطره هم دي هغه ته پټ خطرات هم درپیش دي او مجبورکۍ مختلف ادارې د رای ابلاغو چې هغه مختلف طریقو سره د هغه خلکو کومه ایجنډا چې د هغه پوره کړي په آزاد توګه دي آزاد صحافت اونکړي شي.
څوک خبریالانو ته ډړکی ورکوي او څوک خپل کار ته په ازاده نه پریږدي. د خیبر یونین اف جرنلست مشر د کومې ادارې نوم خو نه غوښتو، خو وی ویل حکومت ته پکار ده او د حکومت دا ذمہواری هم ده چې د صحافیانو تحفظ یقیني کړي او هغوی ته داسې ماحول ورکړي چې هغوی آزادانه خپل کار وکړي شي.
تاسو پته راځي چې په دې حق له د خیبر پښتونخوا صحافیان ډیر زیات قربانیان ورکړي دي او سلور دیرش نه زیات صحافی ملګری چې دی په دې لار کې خپل کم فرایض چې پوره کولو په دې کې هغوی حق رسیدلي شهیدان شوي دي. نو په دې باندې مونږ هیڅ کله سودا بازی نه کوو. مونږ نن راوتی وو چې حکومت ته واکدارانو ته خپل آواز ورسو او دا کم زیاتې چې روان دي د صحافیانو سره د آزادۍ صحافت د ختمولو لپاره دا دې ختم کړی شي.
د پاکستان د یو غټ میډیا ادارې سره کارکونکي خبریال ګوهر علي چې په دغه احتجاج کې هم شریک وو وویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو نه پس میډیا آزادۍ باندې اثرات پریوتی دي او داسې ادارې دي چې په پټه او په ښکاره په میډیا باندې غیر اعلانیه بندیز یا سینسرشپ لګولې او کار ته په آزاده نه پریږدي.
مننه دا کوم نوې حکومت چې په پاکستان کې راغلې دي د هغې نه پس د صحافیانو حالت ډېر زیات خراب شوی دی په پاکستان کې. نه صرف د ټولو ادارو لخوا چانټیانی کیږي کارکونان اوباسي، بلکې دا غین هم خطرناک خبره دا ده چې دلته سیلف سنسرشپ شروع شوی دی. حکومت د شپې په یو نامعلوم خلکو طرفه اخبارونو ته چینلو ته ټلیفون کوي چې زمونږ د اجازت نه بغیر تاسو دا رپورټنګ نشي کولی، دا خبر چاپ کوي، دا به چاپ کوي. یو غیر اعلانیه سنسرشپ شروع شوی دی. دا غي فوج جنرالستانو ته صحافیانو ته د دې علاقې ډېر زیات مشکلات
په میډیا او په میډیا کې کارکونکو باندې غیر اعلانیه یا پټ بندیزونو او فشار پر ضد دغه احتجاج کې د پیښور بیلابیلو سیاسي کارکونانو او د مدني ټولنې غړو هم خپل شرکت سره د میډیا سره خپل ملاتړ وښودلو او د حکومت نه د جمهوري رویو او د بنیادی حقوقو تحفظ لپاره غوښتنه هم وکړه. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
د هیواد د نورو برخو په شان باندې په بلوچستان کې هم دغه احتجاجونه وسو. دلته د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د خبریالانو د سازمان د وکیلانو اتحادیه او د مدني ټولنو څخه ګڼ شمیر خلکو په دغه احتجاج کې برخه واخیستله. دوی تر لچو تورې پټۍ تړلې وې او صدا ډول شعارونه ورکول. د فیډرل یونین اپ جرنالیست مرستیال صدر سلیم شاهد وویل چې په پاکستان کې خبری رسنۍ د غیر اعلانیه بندیزونو سره مخامخ دي. د پردې و شاته لاسونه موجود دي خو چاته نه ښکاره کوي.
کوم چې میډیا اوس دي جرنالیست دي هغه چې دي ډېر زیاتی مطلب پیس کوي ونڅما او د سنسرشپ دي انویزیبل سنسرشپ بیا چې دي اخبارات کوم چې اخبارات دي د اشتهارات بند کړي معاشي قتل شوی معاشي قتل کوم چې مالکان دي هغه بیا د خپل کارکنان چې دي هغه ستوري دي ډېر تعداد چې دي پسند کې پنجاب کې نور علاقو کې چې دي هغه ستلې دي د نوکری سره.
د بلوچستان د خبریالانو د سازمان مشر خلیل احمد بیا وویل چې دلته په بلوچستان کې هم د دغو بندیزونو له سبب څخه خبری رسنۍ له سخت مشکلات سره مخامخ شوي.
څلته کم میډیا انډستری دی ار ټوټلی ډیپند کی دا سرکاري اشتهارات باندې، لیکن هغه درې میاشتې پندي او تقریبا د شپږ میاشتې د اشتهارات پیمنٹ نه دي شوی. دا وجه باندې کم کشنی اخبارات دی اگر سره بند شو او ډیر زیات خل کم ټایم پارٹ ټایمر ایجنټ د اخبارات کې کار کوي هغه اگر سره دا علاقې ولی کې شپږ میاشتې تنخواهونه بندي اوس مجبور کې دا کم لوی اخبارات دی لوی میډیا هاوسز دی هغه خلق فارغ سی یو ډیر غټ میډیا ګروپ دی ایکسپریس هغه سے مطلب دوه فوټوګرافر یو اکاؤنٹنٹ یو اشتہارات والا دا فارغ سی دی اور هغه شپارس کال 15 کال سروس کړي دی بغیر هیڅ نوټیس کې هغه فارغ دی.
د خبریالانو سازمان له پارلیمان څخه غوښتنه وکړه چې د رای ازادي دی یقیني کړل شي او دغه ډول د خبریالانو د اقتصادي ستونزو او د دوی د سرخوندي ساتلو لپاره دی پارلیمان خپل رول ولوبوي. خبریالانو وویل چې اوس د یو شمیر بندیزونو له سبب څخه دلته خبریالي ډیره ګرانه شوې ده. وینا کوونکي وویل که چېرې خلک دلته خبریالي پرېږدي نو بیا به دوی څه کوي. خبریالانو دا خبره هم وکړه کچیر حکومت د خبریالانو ستونزې اوارینه کی نو بیا به د حیواد یو شمیر ستونزې قابو کول ډیر ګران کار وګرځي. دوی غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د اقتصادي تحفظ لپاره دي ځانګړې تګلارې دی وټاکل شي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټام.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل کی
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولای
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
سلام سی په اسلام سی بي تاسو دغه خبرې ترې واورې دي نو درته وایم چې تاسو خپل د یو مشر په حیث دغه خیبر یونین اف جرنالیست د حکومت سره کومې خبرې ترې شوې دي دغه تل کې د چارواکو سره کوم ناشته شوې ده تاسو چې کومې مطالبې دي کومې غوښتنې دي دغه ته کوم ځواب ویل شوې دی او کنه
زمونږ د غوښتنې دا څه اوسنۍ نه دي سو وختن فوقتن چې نوې حالات پیښیږي سو مثلا جوړیږي او موږ یقینا چې د پاره باندې خپل اواز زته وو خپل ریاکشن هم ظاهرو بیا دغې په حق له باندې حکومتونو سره چارواکو سره خبرې کوو خو دا کم چې داسې مسایل دي چې لکه په دې سیمه کې حساسیت او تحفظ مسله چې ده یا د معلوماتو رسۍ ته مسله چې ده اکسس ټو انفارمیشن چې ورته ویل شي نو دا د پرمننت مستقل نوعیت مسلې دی او په دې موږ وختن په وختن حکومتونو سره خبرې کوو راکو وقتی طور باندې سدسي هلي ځلي یا دغه اقدامات مخې ته هم راشي خو د هغه نتایج نه راوځي کله تاسو دا وایم چې د تیر حکومت چې پنځه کاله د پاکستان تحریک انصاف حکومت دلته دلته د محکمه داخله د صوبې محکمه داخله سره جو کمیټي جوړه شوې و چې هغه خالص د خاصانو د سیفټي او سکیورټي په مسایلو باندې و او د ذرایع ابلاغ او د دفاتر او میډیا هاوسز د دفاتر د سکیورټي لپاره و خو یو اجلاس په پنځه کالو کې راغی شو او هغه لپاره موږ بار بار ویناګانې به وکړي چې یو ډیپټي سیکرټري دغه مشوروري کوله او یو ډی جی او د سپیشل برانچ یو اس پی ور سره ور سره د پریس کلب او یونین د ساسیانو مشران د دې کمیټې ممبرانو خو په هغه ریزلټ اسم راول او تو دغه سره سره صوبې اسمبلی نه موږ چیرې کړه د جنو هم پاس کړو زموږ اخیری هریپور کې یو صحافي ملګری الهي بخش چې کله قتل کړی شو نو بیا موږ چې کله اسمبلی کې اواز جت کو بایکاټ مو کول اسمبلی په فلور باندې موږ ته صوبې حکومت دغه ذمہ دار وزراو یک انډیانې نه راکې چې د دې الهي بخش قاتلان مو هم گرفتاریږي او سره ور سره د تاسو دا وایم چې دا سلسله سن 2000 نه را روانه شوې ده او د آی اف جی د ریکارډ مطابق 2014 پورې ټول پاکستان کې خپل فرایض په لار کې چې دی جو سل جر لساسیان چې دی هغه ټارګټ کړی شو او هغه کې د خیبر پښتونخوا یا د قبایل سیمه کم ساسیان چې هغه درې سلور دیش نه سلور دیر شو هغه نو دو کال مزید تیر شو دې تر دې اضافه شوې ده خو د یو صحافي ملګری د شهید د واقعې انکوایری نه شوې د هغه څو قاتلان مخې ته راغلي هغه ملزمانو ته دغه استفسار ملو ده یو واحد حیات الله شهید د شمالي وزیرستان صحافي ملګری چې هغه یو اعلی سطحي د گورنر هاوس طرف نه تحقیقات شي او هغه هم سرګرمه کړی شوې نه دي بیا هغه هم د سپورت په پټ پاتې شوې دي موږ دا ویلا کوو بار بار چې هغه پبلک پرې شي او دا هغه ملزمان چې دی هغه کې کردار ته او رسول شي چې دا اوس تا کم وخت راغلی دی ساسیانو ته دړکی ورکړی کیږي د اغوا د هراسمنت دا او د تشدد دا واقعیت کیږي قتل کړی شوی دی د هغه وجوهات هم دغه دي چې یو صحافي شهید د هغه څخه کم ملزمانو یلي واقعیت ذمہ‌دار خلکو هغه چې فرکتردار ته نه رسولي نه هغه خلاف کارروان شوی دی نه کیرستاریان شوی دی نو ځکه پښتو کې شوی دی د سترګې سرې شوی دی دا وجوهات د غدي چې دی واقعیت کې اضافه شوی دا او دا سمینه شوی
منګ سره د ایچ آر سی پی د پاکستان هیومن رائټس کمیشن چې کوم دغه دی مشر کامران عارف صاحب هغه منګ سره ملګری شوی دی. نو کامران عارف صاحب تاسو تار کله کوستړي مشي ډیره مننه جی تاسې ډیره مننه سیف الاسلام سی پی صاحب تاسو کومې خبرې طرف ته اشاره وکړه. نو عادل نیاز یو داسې ځایي صحافي دی دغلته کې آزاد خبریال لې چې هغه ته خپل هم د دغلته کې د موجوده حکومت د غړو لخوا دړکې ورکړې شوې دي او دغه شانته کې هغه ته د وخلو ټکولو یا د نیولو هم پاغي باندې مقدمه هم جوړ کړې شوې. موږ سره هغه هم ملګری دي زغواړم چې د هغه غږ هم واورو. نو بس بیا په دغه باندې ورستو د خپل بحث لپاره مخکې ځو. عادل نیاز تاسو موږ سره مختصر سره واقعات شوی
آزاد صحافت کول هو مشکلات تی منگ نشو کولی خو چونکہ ما یو ٹویٹ وکو او بیا میں سے سٹوری ہائی لائٹ کر دلتا لوکل ایم پی اے اتحاد علی مشوانی نو بیا داغی چی کم یو ورکر دے منگ سا داغی خاص ورکر داغی طرف نمارا پا واتس ایپ مائی دنکیانی هم را لی چونکہ نمکیانی ماتا سو درسن کری هم دی او بیا داغی نا پس ڈی پی او لے درخواست ورکر ایشو چی دا الک ماتا دنکیانی را کی او زما دا خبرونو او د خبرونو حوالی سے کم ما پوسٹنگا کل کم خبرونو جمع سرکلو داغی کاپیانی هم واتا جمع کلی چی دا دا حکومت یا تحریک انصاف گند خلاف خبرونو را جمع کلی او دا یو پروپاګاندا خوري په معاشره کې او دا چې قسم ما معنی د یو پرچو شو په دوه تانو کې مطلب سیاسي سره سکوت افیل شو دا په دوه تانو کې نه دوه تانو کې ما معنی پرچو شو جی 107 په ما معنی شو بیا کې ما چې کوم دی 107 ونه معنی ما چیلنج کو اوس په 20 تاریخ باندې زمنګ بل تاریخ خوري
ها دا راتو چې تاسو په دړکو کې سوې لیدي چې سه بتاس سره موږ کو چرته تاسو دا خپل کار نه وانه وړي
هغه دلته کې خو تاسو ته اړ یو ما در لګی چې تاسو په کولې شنو اوم بخوي هغه کې دا خبره غي کړې ده چې تاسو چې کوم پوسټونه د حکومت خلاف چلوي یا کوم حکومت خلاف یا زمونږ د لوکل ایم پی ای خلاف تاسو کوم خبري او کوم نیوز چلوي نو دا به بند کوي او که تاسو بند نکړل نو تاسو ته موږ هر قسم اقدام کولای شو نو ماته کوم کله دم کیانی دا ټیم کرا کړی دی او دې ټیم کې زما جون تا مکمل توګه خطر ده او ما د دې په حواله سره د صحافیانو چې کوم د مقامی ځایي صحابیان دي دا غي ایجاد هم د راغختلې او چې باغي موږ د ډیفرنت کایند اف احتجاج پروټیست هم کړی دي او خبري هو زمنګ د حکومتي چارواکو سره وانی دي د دې تحریک انصاف ګوند سره
ډیر مننه ستاسي عادل نیاز. کمران عارف صاحب تاسو دغه خبرې واورېدې او دغه راپورونه هم تاسو واورېدل ستاسو د ایچ آر سی پی په ذمہ باندې څه جوړیږي چې د حکومت سره دغه موضوع راپورته کوي او یا مطلب په دغه باندې کم کار شوی دی تر اوسه پورې؟
جی زبا لومبه خبره خدا کوم چې دا ازادي صحافت چې دا څه خطرې د ډیر وخت نه دي او زمون چې کوم صحافیان رونه دي خويندې دي پاغی ماندی دا دیر وقت نا حمدی کی بلکہ دیر کالا پورے پاکستان صحافیان و دفار دنیا تو لکے خطرناک ترین ممالک کے شامل ہو ملکنوں کے شامل ہو اور دا چی دی دا مسئلہ زڑا نا دا مسئلہ نوے نا دا زڑا دا اور پدی ماندی مون دیر زلہ آواز اچت کر دے مون دیر زلہ ڈیمانڈز کر دی اور مون چے سم ویری دی نو مون صحافی رونو خویندو سارا چداغی آواز کے آواز ورکڑے دے مون لکا سدا جی سائٹ شو وی مون آنے چلو مون مین سٹریم کے ٹول دا ارچہ آزادہ دا پارا چکم کے صحافیان ہم شامل دی ٹول سارے ہیو لکا زخو پیو خاص یا پیو کیس ماندے تفسیرہ نشم کو رزا دے دیرو داغنہ نیم خبر داغی نا چدا سدی آگا خو بلک لکا تحقیق واڑی خو ظاہرہ دا ہر قسم دڑکا ورکول ہر قسم دھمکی ورکول جو صحافی تھا دا زمون پہ نظر کے نامناسب دے او ڈیر سنگین جرم دے حکومت ذمہ داری دا چھ آغا دے نوٹس واخلی او دا قسم حرکتوں نے سوک کئی چھ غی ماندے دا قانون مطابق کاروائی اکھڑے شی زبادل تا تش دمرا دام ہوئے ما چھ صحافت چھ دے دا ستا چھ وی شاتیر دا بیک بون دے دا جمہوریت او که یو ځل دا غشه دا 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 د دې دومره نقصان ورسره صحافت نشي کېده او یو عام کستا د رښتیا او پته نشي لګېده نو هغه نه پس جمهوریت کار نشي کوله نو دا لکه د صحافي باندې چې حمله ده دا تش صحافي حمله نه ده دا زموږ چې کوم فریډم اف ایکسپریشن ده زموږ چې کوم دغه دي جمهوریت حقوق دي دا په هغه ټولو باندې حمله ده او دینا جمہوریت تا او سٹیٹ کا خطرہ تھا نو زمون په نظر کې دا جمهوریت لپاره او انساني حقوقو لپاره ډېر ضروری ده چې صحافیان آزاد سره کار وکړي شي چې هغه ته درکې نه ملایوي او که داسې هغه ته خطرات شي چې حکومت په هغه ډېر سنجیدګي سره غور وکړي او چې کوم الزامات لګي د هغې تحقیقات وشي او هغې چې کوم ملوث خلک دي چې هغه ماندې قانون مطابق کاروایی وشي.
کمران رئیس تاسو خبر وکړل چې کی سټیټ ته خطره ده، نو د سټیټ چارواکي یا دغه ادارې د دې خطرونو خبر نه دي کولې به دغه سي کوي چې دغه بدنامي په دمل کې
خبر ده چې موږ سټیټ وایو چې موږ سټیټ یو د عوامو نمائنده ځان ته سټیټ وایو نو خو لکه مناسبه خبره نه ده کنه. سټیټ کوم حکومت او موږ ټول د سټیټ سي
بالکل
زموږ بقا او زموږ فنا سټیټ سره ده. نو لکه خبره دار چې موږ په براډر سنس کې دیتا ګورو چې دغه کیږي چې چرته کې خلاف ورزي کیږي نو هغه سټیټ نه کوي، هغه لکه موږ کلکټیولی سټیټ اخلو هغه د سټیټ یو اهلکار کوي او په کار دا ده چې هغه تحقیقات وشي چې هغه اهلکار څوک دی، قانون دایره کې کار کوي که نه کوي، یا که څنګه چې دای دی وي چې هغه د سرکار اهلکار نه دی، هغه پرایویټ کسان دي چې کم دغه کوي. نو ارڅ چې دی پرایویټ دی او که پرایویټ نه دی خو خبره ده دا چې د سټیټ نه بیل دی، هغه یو اهلکار دی او سټیټ چې دی سټیټ دا غي نه لوی دی، سټیټ په کار دی چې تحقیق وکړي او دا د سټیټ ذمہداری ده چې زموږ ټول چې سره حقوق دي چې دا هغه پاسداری وکړي چې هغه په چې هغه څه چې په انګلیزي کې وایي چې هغه ریالټي کې ترانسلیټ شي چې هغه عملي شي.
کمران رئیس تاسو تاسو خبر وکړل چې دغه شانت کې د ملک د نن ایواز دغه د ملک نمائندگان نه بلکې دلته کې اداري او دغه عام ولس په خپل هم د سټیټ برخه دي، خو په دغه ملک کې د نن عام خلکو ته د سټیټ چې کومې ذمہواری دي د ادارو کومې ذمہواری دي هغه نه پوره کیږي او خلکو ته دړکې دمکیانې ورکول کیږي، نو د دې تحفظ غني بیا دغه ملکی ادارو ذمہواری نه غني.
بالکل دی، هغه د ادارې همیشه د حکومت موږ چیرې دا نه دی ویلي چې د حکومت نه علاوه څوک ادارا زیر اوچته کړي او هغه د قانون نافذ کول شروع کړي، موږ د هغې بالکل خلاف یو. د حکومت ذمهداري ده او قانون او آئین مطابق هغوی ته دا اختیارات حاصل دي چې هغوی کاروایی وکړي، او موږ همیشه چې خبره کوو نو د قانون او د آئین کوو، د هغې لاندې چې کومې محکمې دي چې هغه د قانون په حدود کې دننه تحقیقات وکړي او د هغې ضابطې مطابق په هغې کاروایی.
صاحب الاسلام جی پی سے بہت کم خبرونه را پورونه تاسو نشر کوي یا چاپ کیږي یا لیکل کیږي دیو صحافی په حساب باندې تاسو خپل د دغه سمره کتنه کوي، آیا په دغه کې واقعي هم د ملکی ادارو بدنامي کیږي او کنا دغه خبرونه پر اختیاو باندې دی او دغه ادارې اختیار چ کم دین او هغه سره مخ کېدل چ کم دین هغه نه خوخي؟
یره دې څه تاسو خپل کم ریپورت شو شول نو هغه خو د کوټه نه همو په خور نه همو په دې ورځ په د موږ نورو کارو کې هم په دې موضوع باندې مظاهری شوې دي. صافیان تنظیمونه کراچۍ لاهور ګجراوالا چې سبا ټول غټوړو کارو کې صافیان چې دې په دې حق باندې خپل موقف اظهار کړ احتجاج کړی دی. نو ظاهر ہے دا ټول څه به بنیاد خو نه دی، نه مطلب دا رہے چې د څه خبره ده چې د دې څه بنیاد نشته، دې کې حقیقت ده. خو مسله دا ده چې موږ خو پاکستان تحریک انصاف چې چا حکومت کې ټول صوبو کې هم دی، د سن نه علاوه او په مرکز کې هم دی، او دا غي خپل منشور هم دا دی چې د اظهار رائے آزادۍ باندې غوي وي چې موږ یقین لرو، پریس فریډم باندې یقین لرو، ساسانو تحفظ باندې یقین لري، او د معلوماتو تر رسي پورې غوي وي چې موږ د دې شنو علم بردار یو. خو کله چې د عمل خبر راشي نو هغه کې د هغه کمې ذمہواری چې دي هغه درې میاشتې شوې هغه طرف ته د هغه رجحان اونکه ساسانو تنظیمونو پدې باندې زیات تحفظات دي چې کم قوانين لري مخې ته راوړي، مثلا د پیمرا کوم اداره چې دا هغه لاندې چې کم قوانين جوړيږي د الکترونیک میډیا لپاره، نیوز چینل لپاره، هغه کې د صحافیانو आवाज یا د صحافیانو نمائندګي چې دی هغه نه شاملې، یا که شاملې هم نو هغه په داسې طرز چې دا هغه نمائندګي ډېره قليله محدودې.
نو زمانه نه مطلب دا دی چې صحافیان غواړي دا چې هر څه داسې پالیسۍ جوړوي د اخباراتو لپاره، تر علاوه لپاره میډیا هاوس لپاره، کارکنانو لپاره، ورکنګ جرنلس لپاره، چې دې کې صحافي تنظیمونه او د هغې نمایندګان چې دی اعتماد کې اخلي. څنګه چې اوس زمونږ ملګري د افتخار مشورۍ خبره وکړه، نو هغه هم د پی ټی آی ایم پی اے دی. نو دې نه مخکې ما تاسو وویل چې دلته مونږ یو جرنلسٹ سیفٹی بل چې دی د هغې ایکټ هم صوبائی اسمبلی کې چې دی دې ته ورکړی دی. تیر کم سپیکر صاحب چې وو اوس قومی اسمبلی سپیکر دی کیسر صاحب، هغې ته هم هینډ اوور کړی دی. نو هغې کې هم دغه دي د دې مسایلو چې دی د هغې د مخنیوي لپاره او یو کمپریهنسیو یو جامع او بھرپور قانون جوړولو لپاره چې صحافیانو ته تحفظ ورکړی شي، چې هغې قانون دی. خو هغه تر اوسه په هغې باندې څه عمل درآمد نه کېږي. اوس مونږ سره دا حکومتي واکداران، دا وزرا، ایم پی اے، دا هیڅکله هم اختلاف نه لري په خبرو کې، او دا وایي چې مونږ دا هر څه قوانین به هم جوړو او په دې به عمل درآمد هم کوو. خو بعضې ځینو کې هغې هم دما مثال چې بے بس وي او هغې اختیار نه لري، ځکه دا واقعات هم کېږي، دا دړکې هم رواني ورسره ورسره دا نور کم تفصیلات چې بیان کړی شو خبرو کې هغه هم کېږي ورسره.
کمران عارف صاحب، که په دې ملک کې دغه سي واقعات کیږي او حالات جوړیږي، نو د سارنې لپاره چې کوم ادارې دي د ملک د هغې په کارکردګۍ باندې ګنې ګوته نه پورته کیږي، او دغلته قانون نافذ کوونکي ادارې چې کوم دي دغه ګنې دي ته بدنامي نه جوړي په نړۍ کې، چې لکه مطلب د دغه خلکو حقونه سلب کیږي.
بالکل کیږي، لکه دا مخیم ډېر ځلې شوي دي. خو زه به دلته دا ووایم چې د پاکستان صحافیان چې دي یا اکټیوست چې دي، دوی مخکې ډېرې سختې تېرې کړې دي، خو همیشه یې فایټ بیک کړی دی، او حالات بیا لکه ډېر آیډیل شوي دي، نو ښه شوي دي. خو دا د پاکستان یو تاریخ دی چې دا دا داسې وختونه په مونږ باندې ډېر راځي، او خبره دا ده چې دا خو جدوجهد دی چې دې کې تر څو پورې باقي اکټیوست دي چې د پاکستان باقي خلک دي چې هغه تر څو پورې شامل نه شي د هغه ته د صحافیانو سره، او د هغې سره چې هغه خپل ذمهداریانې چې دي کوم چې کوم د هغې کار دی چې هغه هغې ډېر ښه طریقې سره وکړی شي، دې کې زموږ ټولو نقصان دی. دغه ټولو کې زیات نقصان جمهوریت ته دی، او د هغې ډایرکټ نقصان بیا د پاکستان ټول عوام ته دی.
ډېر مننه کوم کامران عارف صاحب، تاسو سیف الاسلام سیفی صاحب، تاسو ډېر مننه، ډېر مننه، ډېر مننه عادلیا صاحب، تاسو هم مننه کوم، ډېر مننه تاسو. منګه کوشش وکړ افتخار مشوانی صاحب سره د رابطې کول، خو د غی سره زمنګ ټلیفون کرخه برابر نشو او د غی ټلیفون نه پورته کیږي. قدرمن اردوونکو، دغه خبر اترو تاسو واوري دل چې زمنګ دغه ملمنو هم دا خبره کوله چې په ملک کې ک صحافت ته نقصان رسول کیږي یا د صحافیانو لاس نیول کیږي، نو همدغه تاوان د دې ملک ولسته دی که د رښتیاو مخه نیول کیږي، او دا د پاکستان په تاریخ کې کوم لومړی خبره نه ده، داسې وړاندې هم شوي دي. خو کامران عارف صاحب خبره کوي چې بیا هم دغه صحافیان او دغه تل کې د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوونکي هغې خپل غږ خاموشه کړی نه دی، او دغسې دغه مسلو حل چې کوم دی نو هغې اخستې دی. قدرمن اردوونکو، ستاسو نه خلو اجازه، او د خپل پروډوسر صاحب او د انجینیر صاحب سره ستاسو نه اجازه اخلو. خادوسی دلا فرمان.